موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشه یي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 1/3 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکوونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چرس ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروئین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشه یي موادو د دې وو قضیو په تړاو نه تنه هم نیول شوې دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیوله. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی آزادۍ راډیو ویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 9/10 نیټه د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقکونکو څخه ونیول شول. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور دوه نفره له دوو موټرو سره نیول شوي دي. او د نن ورځې پیښه دا چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر 1/3 ټنه ډیر بانګ ونیول. د کورنۍ یو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلی کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1/3 ټنه بانګ نیول شوي دي. دا بانګ د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شو چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې سخت کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم، به ظرفیت 2000 مریض از ساعات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرڅ کړي دي.
د تشه شین سودا کړ
میډه می دوه ماشومان داسخه خرڅ کړل او یل ته معتاد یې خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کیسه زده کوي، حتی تر بوټ جوراب دریشي او کالی او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره او روچی وای په ټریماډول بولوی متات سوی او اوس یې ټول وجود ټپی ټپی دی.
کوم مخمن نشنه کوي کله چې اوس ما د ماستری او کال درس نورم پلس کړو اینده کې به ما د ماستری اسناد مخسن.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي، هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو، په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تر شکېدلو صدرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ یې ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوی چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو ترڅنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخ کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته
د درملنې ترڅنګ اجتماعي، روغتیایی او رواني خدمات هم سته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوې هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بېلابېلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشوت هڅول کېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوې میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کېږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې دې مراکز ته د ژمي تیرولو دپاره راځي یا راوړل کېږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې د ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې دپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي دپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هرو سلو معتادینو کې شپېته یې بېرته په نشو اخته کېږي، خو د افغانستان په هرو سلو معتادینو کې څه د پاسه اتیا معتادین د نشې ته پرېښودلو وروسته بېرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه یې راپور راوروه. بیا هم له معتادینو سره پاتې کېږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشهیي مواد رانیولي دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یوه معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډېره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه یې معتاد دی او دای په چل او فریب دې ته اړ ایستلی چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
میړه مې دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل، ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې درڅخه مړه شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل راسره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 10,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستري ده هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګلې معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر موږ ښه و او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګلې 10 کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 مادې د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي جرم دی. باید دولت سرغړونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شود.
د قمرګل مالجه ډاکټره ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
زه د یوې مالج ډاکټرې په حیث له خپلې ناروغې سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لور یې غواړي مکتب ووایي. دا وړه نجلۍ باید درس ووایي. دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټره شي.
څوارلس کاله کېږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالجه ډاکټره وایي چې دا یې دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي، خو دا چې میړه معتاد دی او درملنې ته غاړه نه ږدي، ځکه نو قمرګله هم تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، مسکا هوتک وه چې د یوې معتادې کورنۍ په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د معتادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1940 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزي لیدي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او مؤثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تداوي دوره په شفاخانه کې پوره کړې وي. دویم، په خپله خوښه دلته راشي. دریم، بې سرپناه معتادینو ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي. څلورم، هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسو د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لرئ؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو، دلته عرفوي فني زده کړې کوي. کله چې د دیز نه فارغېږي، دوی ځي خپلو کورنیو سره یوځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بېلګې ډېر رشته دی. دا خلک چې فارغېږي، موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغه بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسساتو سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاتر سره اړیکه نیسي. دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي. یا تا دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي، دا ډېر معتبر سند دی. دوی ته چې زده کړې ورکوو، هم نظري دي او هم عملي دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پوهنتونونو څخه فارغ دي. دغه څلور فعال عرفو کې مونږ خیاطي ده، برق دی، نلدواني ده او فلزکاري ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز مونږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیه دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي، او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش مونږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې مونږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته مونږ کتابچېم ورکو، قلمونه ورکو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملا یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړې دي، همداسې د برق په عرصه کې ترانسفارمرې جوړ کړي، بعض شیان نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالی هم دې معتادانو ګنډلې دي، بېته هم دوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاري په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپله استفاده ځینې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړی نه دي. خود پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی. نور مرکزونه چې دي، هغه د روغ خلکو لپاره دي. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي. یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی ته تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې د عرفوي فني زده کړو په خوا کې موږ ورته د شراسۍ په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بېرته داخل کړو. دغه مسلکي دغه عرفوي دغه فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډېر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشې کوي. د دې بېلګې موږ لرو، موږ سره پخپله په مرکز کې کس دی هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډېر ښایسته کار کوي. همدغسې بهر هم چې موږ چا سره چې اړیکې لرو هغه هم اسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاس خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شیده د بې سرپناه معتادینو تور کو د دې علت څه ده؟
چون هغه زینه لري کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې ځای ورته مسای شي، هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنه وړي او لاړ نه شي هغه د عمل ونه کړي. بیا
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه شی نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره اجتماعي برخه کې ډیر کار کیږي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي. هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زین لرم، زما ته خزیه خکور کم زیاده چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما ماغه دکان می کور دی، د ماغه دکان نه خپل کورنۍ ز جوړول شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار لپاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونه کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوي، مثلا کوم وسایل ورکوي؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعض وسایل ورته وشل کېدل، بیا دغه سامان آلات په همدې خاطر باندې ودرېدلو چې دوی هغه سامان خرڅولو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچی په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نا دولتي روغتون کې بستری دی، وای له دریو کالو راهیسې یادر ټریماډول په نوم د نشې ګولې خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولیو معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
موادی مخدر کې مادي وش سره ملاقه نه و، نو مې پیژندل آل ادین اسوار ماتروس پر نه دی کړی او نشو کې هم نه می سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار سعودي کې وفات سه، کورنی مشکلم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دي سامي ساس کمپني د انسان بری دنیا ته ولي نشو ور کوي. کله می سی ټرمادول ټابلیټ واخستل، دو دانی میو خړل، اول وخت کې په مونه فشار ډیر خو د زی اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د وا استفاده کوم ان ډوز دې ته ورسې دی ورځ ما 15 د سلوخ ټرمادول خړل. مشکلات کومول کې خو مرست را سره کړو، مشکلات زیات کړو، راته کوم وخت ما ماډول استفاده نه وکړي. ان دلته پوسټی لابراتوار کې خوځي فلر لاب سټنډر لابراتوار بارستان کې د مهم منیجر فاته سوم، حکم وخت ما ماډول شروع کړی دي. ان د کورونی له خوا باور هغه خو یو ریفریک ده، ان د خسرخیل له خوا کوم باور هغه ټول لاړو، د انډولانو له خوا کوم باور هغه ټول لاړو. ان که زه تا خپل بدن هم ښکاره کړم، ما بدن ټول زخم زخم نه اوسم، ریشه ماډول دی ډیر استعمال له لاسه. کوم وخت ما نشه نه کړی کېدای سي اوس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو، آینده کې به ما د ماستری اسناد هم اخیستل. او بل خبر دا و چې کوم درسونه چې ما ویلې دي هغه مینه داسې کړی چې 80% د ما درسونه له منځه تللي وو. کوم وخت د ما ماډول ډوز ډیر زیات داسې اوسې دا د کپاتاسیس یو خوري ایس پارک نه رقاومته یو کم نشبه رکول خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاو، عمومي منیجر دی، عمومي مسول فایست باندې ما کار کاو. د موږ د امد رئیس یو کوچنی زوی وو، راغی په ریسپشن کې گیم کاو په کمپیوټر کې، زه دومره می اعصاب کار نه کاو، راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدو هغه په ریسپشن کې سیان غټ جنجال جوړ سو. ان تقریبا په هغه ځای کې د ما ولسنی متل زر افغانۍ ماشو ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړو، لکار لري کړو، اما غوځيفه ما غیزت او غ منډولان ټول لا سور. کوم ماش به سیمونگ اخیسته خاطر دیدی سی زی اخپل اکاونت تا ولیگم یک کورانه تا ولیگم اخپل با اکاونت که میسی کم پیسی وی اغام با هم دی نشو را چطل لیدی هم دا خاطر کم خو موبایل بسی رو را تا ولیگی یا با مو اخیسته اغام هم خرساو دی ما وجود دوستم طول فرار پرار ده لکه بچاکو گانو سلکی ده لی من دا نحس و کولی دور از کارم دی کرکیت اکادمی کردی ده خب وقت دیدی کس کم وقت ما دا زخمون پیدا سوی دی کرکیتم پاعت سو من دا منس و کولی زور نسم کولی سی فورت لارس خیسته لیو کوم وخت به مې سي مواد مخدر استفاده کړم مور بم راته ګرانه او کور عمر زخرت لار ورور عمر زخرت لار سره کوم وخت وسیدا نو یو شته مې درنه نه کید زون مې نه دی امدی ترماډولو امدی مواد مخدر په واست روان سوای وو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چ فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خبره کینی ورسته په کور کې یو سیوري هم ویني لدی سره سم له کوټې څخه په وارخطای راوځي او غواړي پوسی چې دا سیوري د څه شي وو ورسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شي وو سیوري د چا او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده
وتره گدا دروازه ورو ټاکوم نه پوهیږم چې فرید به په کور کې ویو کنه
او تاسو په سپیلری
ته وتره گچې به دروازه ورو ټاکوم
السلام علیکم بشیر لالا سره مشی
وعلیکم السلام فرید جان څنګه جوړی
شکر دې خیم ته څنګه یې
شکر دې زه هم خیم
راځه چې کور ته لاړ شو چای وڅښو
نه چای نسکم لکار در سره لارم بیرته ځم
خدای دې خیر کی څه کار سره لري
ته خو تاریاک لري کنه
هو یو 50 کیلو خو لارم
نه خرڅې
که په سمه به خرچی ولی نه خرڅوم
کیلو په څو خرڅې
پلازر افغانۍ
پلازر افغانۍ
ولی دې وخندل لازر افغانۍ ډیره دي
په دې بیا نه خرڅېږي زوره وره په کلي کې نور خلک هم تاریاک لري تا ته خو یې بیا در معلومه ده په دې بیا خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتی نه قضا مه خطا باسه
خیر دی که اوس په دې بیا نه خرڅېږي و به یې ساتم کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم نور څه وایي
نه 200 افغانۍ دومره شی نه دي زه او ته په بیا کې سره لري یو
خسته خوخه ده چې نه خرڅې زه نو ولاړم
په مخه دې ښه
ځای نه کاری نه پوهیږم چې دا سپی ولې غاپي خامخا خبره شته
و خزی څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي
سپی غپله ما ویل غل نه وي راغلی ځکه نو پسې راووتم
نو سپی خو ټوله شپه غاپي پیشو به یې لیدلی وي
یوازې د سپی غپا نه ده زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو
او خزی راځه ویده شه هیڅ شی هم نشته سترګې دې له خوبه دي همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي
نه سپی نه و اوهو دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پریښې وه
څه شی د کور دروازه خلاصه ده
هو واخه ده ته یې نه وینې چې خلاصه ده
ښه وایي دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله رښتیا غل نه وي راغلی
هغه غم لړلي تاریاک یې نه وي وړي
ښه وایي تاریاک یې نه وي وړي راځه چې وګورو
دا خو رښتیا غل راغلی دی دا د تاریاکې وړي دي وی خدایه دا خو مو کور سپیره شو اوس به څه کوو دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو اوس به مو بچیان څه شی وخوري نورې پیسې هم نه لرو
نه پوهیږم
دا ټول ستا له لاسه
او ښځې اعصاب مې مه خرابوه ولې زما له لاسه
مغل ته ویل چې زموږ کره راشه او تاریاک لاکه تا هم عجیبه خبرې کوي.
نه مې درته ویل چې د هغه هم لړلي تاریاک مه کره، خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تاریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تاریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تاریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تاریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی وو، دا غم لړلي تاریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي، تاریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تاریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.